بله. گوتوانی بود.
صدای مرا قطعا نکنی یک دفعه.
نه دی تاقا بله. خوبا میشه دی اوریدو.
نظر سب مننا دی آنسر دقا نوی فارمات هم دوست دی خپلا مختوری دا باورو او دیدون که با بیاورست دی قضاواتو که دی نقطه پیغام نپریگ دی.
بسیار تشکر شنم دای محترم. خدا حافظتم.
سلامت اوسی.
دا ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي ضربې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدراعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندان و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شو. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اورئ چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه واخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي ضربه پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه بندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو، کو درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ دا غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوي وي هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
دا حقونه باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که دا حقونه ورنه کړل شي د حقوق حکومتونو کړۍ تنګیږي
تر همیشه.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه وضع شوي. تر خوا د دوی د امر بالمعروف او نهي علی المنکر وزارت لخوا د توصیو په نوم ښځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته پته ګرځک بندیز هم اندېښنې راپورته کړي. د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او ښځو د کار زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او ښځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي، خلا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللې. د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه انسب تاسو او تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زدلته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دی ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینوار یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزه ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو تایرانه یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د ښځو یو کمزای چې کوم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بار بار ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه. دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشتون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یوې افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملالې شلوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک یې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دین اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي کنه. زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک به راشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړه او هیڅوک د دې ځواب ورکوونکي
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ملالې شینوارې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سولې د هڅو یو پخوانی فعاله چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
دا ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل پخوانی دولتي کارکونکي وشل شوی دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی تر سلو زیات پخوانی دولتي کارکونکي له محاکمې پرته وژل شوی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانې پر واقعیت ولاړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوه پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي د دغه داخلي راپور له مخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یوه کاپی دوی ته هم رسیدلې څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان په څنګه پورې تړلو کسانو کړي دي. ملګرو ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې له نیمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخوانی دولت د چارواکو تر څنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونې، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درسنوي کارکونکي یا د طالبانو یا هم نورو افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړي و چې پر ټول افغانستان واکمنان سیوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر تر کم شوې ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړې ژمنې دې عملي کړي. تفصیل په دې رپورت کې
موید یوسف چې د یو پلاوي په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسېدلی تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورنډ پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورنډ کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات یې ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولې دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي دغه څه چې د ایجنډا توګه جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلې
کوچنۍ پر پروژو هم خبرې سوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودولو لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. صالح محمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د ژمي شپې ورځې دي، په افغانستان کې د غازو بیه لوړه سوې چې ډېر خلک یې مجبوره کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبري اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوې ده او زیات کسان د پخلي، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلي چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیه له 40 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیه 50 افغانیو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډېره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم د اوس د ژمي پر مهال 23 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ډالره هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو، جنګي بیړیو او جنګي جټونو پر لیږلو خبر کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کېدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځئ چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګه روسیې ترمنځ، د اوکراین او بخې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي، یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جټینو یو ټولګه ولېږي ختیځ اروپا ته. بوریس جانسن له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاده کړې ده. جانسن پرون وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته دا ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د ده په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو له متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلنډ راته وایي.
او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندۍ کېدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماتیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د مکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خکیل لوري یې ښکاره او کافي ژمنتیاوې ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستان. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته تیاری نیسي چې راتلونکې سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې لوبه مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د دې لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپله مخکینۍ لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیاره کړي. د غزنی غیږ نیونکو د غیږ نیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدن روزنې او ورزش ادارې نن یکشنبه د یوه خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږ نیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. دا غیږ نیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د دې ولایت د ورزشي امیریت او د غزنی د خلکو له لوري وستایل شول. د غیږنیونې دا سیالۍ په ننګرهار کې پیل شوې وې چې د شپږو ولایتونو غیږنیونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو رابرسېره کول ښودل شوي. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تېره شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالۍ شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پای لوبې ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شېبې وروسته به بیا هم یو شمېر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
حماس چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونو نه بام خبر یې چې نن موږ د ازادي رادیو شلمه کالیزا لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي رادیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادي رادیو له لومړنیو مشرانو څخه وو. نوموړی اوس په ازادي اروپا ازادي رادیو کې د نږدې ختیځ د بیلابیلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادي رادیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادي رادیو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. د هغه ورځ څخه راهیسې موږ تاسو ته ورځنۍ تازه او وروستۍ پیښو په اړه بېپارې معلومات وړاندې کوو او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خپرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنۍ راډیوي خپرونو سربیره د ازادۍ راډیو په ویبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ افغانانو ته دا فرصت هم برابرو چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خپرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څو شېبې وروسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبرېږي، خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوي وچکالۍ د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسولین وایي د کوچانو د څارویو د غذایی موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالوی یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاروي د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري یې نشته، وروره فروړونه یې نشته، وروره کال نوی پې ګرم سه، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. سول و ژ مړې سولې د تنګې مړې سوي دي او بل ورور له تنګې ولوژې دا وری مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا 50 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچ واښه اچوي ځکه څړځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک پکښې کې څه نشته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
حیوانات لرو، جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅېږي په 15 په 16000 روپۍ باندې، په یو خروار پلوټ په 1500 باندې خورو، هغه په 15 په 16000 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دوایې ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالي ډیره زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څارویو برخې ته هم زیان اړولی دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمی به ورته ویل کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنې راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که بیا هم د کوچانو څاروي ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
نو د ازادۍ راډیو سره زه بېخي ډېرې اړیکې لرم، خوندم را کوي تو بیا چې مې پسمېږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده. زړه درته وایم سپین ږیری د څلور اویا یم چې هر ځای کاري هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې از ما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړي ته څه کوې وم ما څه سپین ږیری یم چې یا وم چې راډیو نه یې ازادي ما ته خوند راکړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درکوه، بیا زه د ازادۍ راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالج د ازادۍ راډیو د شلمی کالج په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري، زمون خلک په خپلو بانډو سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ او د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقونو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه همدارنګه د خپلو د ورکشو عزیزانو په لټه کې دا هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.
اوس مخکې له دې چې تر شنه اسمان لاندې د خپرونې چې پرون ژوندۍ بڼه باندې خپره شوې او اوس یې تکرار درته خپور کړو، پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې کړای شوې دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. ښاغلي ګوتیرش لیکلي که طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه خپل واقعي تعهد وښيي او حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، باید د هر نجلۍ او ښځې اساسي او بشري حقونه پر ځای کړي. طالبانو په اکثره دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو اجازه تر اوسه نه ده ورکړې او په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم نه دي پرانستل شوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې په دې اړه پر یو طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار او د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو داخلي رپورټ وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده څه باندې سل تنه پخواني دولتي کارکوونکي وژل شوي دي. رپورټ وایي چې دوه پر درېیمه برخه وژنې د طالبانو سره د تړلو کسانو لخوا شوي دي. په 50 نورو وژنو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله ښکیل بلل شوې ده. طالب چارواکو پر لپسې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي د دوی وسلوال دي د ځینو پخوانیو دولتي مامورینو په وژنو کې لاس ولري. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو پر لیکلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره یې هدف ته اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د ده په خبره برتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو له متحدانو سره درېږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون بیا ژوندی کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغه ژمنو ته راګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو زموږه غلازادي رادیو نه اوري وسهم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو ترشنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي. دا پروګرام اصلا پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوریدلی شئ.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د جنوري 10مه د آزادی رادیو شلمه کالی زده موږ نن د ترشنه اسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو سبشبي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي خو ډیر ژر 12 ساعته شوه. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظره مخکښ شوه. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه ترڅنګ ویډیوي راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ای ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. ستاسو په نظر آزادی راډیو په دې شعار پیل شوی دی چې په افغانستان کې به د بیان له آزادي، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ له خپرېدو، د بشري حقونو له تقوی سره مرسته کوي د خپلو خپرونو له لارې، په دې برخه کې کار څومره اغېزمن تاسو ته ښکاري؟
زاول کاستا ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې ازادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون ازادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسېدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خپرونو په خپرولو سره په رښتیا هم تاسو د سیو زمینه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر له دې چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال نه خبري، یو د بل پر رسم او په دودو پر اواز باندې خبري، او یو د بل د حق احترام کولو او پیژندلو لپاره آګاه اوسي. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغې پر بنسټ باندې ازادي راډیو جوړه شوې، د اقل چې زه خپله تجربه لرم، د هغه اولین هفتو ورځو نه چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ زه هم شاهد وم او هم میلمانه وم. تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې یو آزاد ټریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې کیښوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وایي، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایل باندې وغږیږي. زه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم ازادي راډیو ډیر مینوال لري، او زه فکر کوم چې تاسو او د ازادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډیر په انډول وساتله او د دې تر څنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمینه د دې برابر کړل چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلان ولري، ټوپک پریدي او د خبرو اترو لارې د یو بل سره وقایع، یعنی دا یو بل نوې تجربه و په افغانستان کې چې سړی بقای لدینه چې جنگ وکي او ټوپک په لاس یې ووژل سي او یا هم ووژني کوای شي چې خپل خبرې، خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه محترمې شکری بارکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه شاغله محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شورونې پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسو د کابینې غړی وئ، د رسنیو یو دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو موږ ته ویلي دي چې تاسو د فلانی مسالې یا د فلانی ستونزې په اړه راپور ورکړ، له هغه وروسته موږ پریکړه وکړه چې هغه ستونزه حل کړو، یعنی تر هغه مخکې موږ متوجه نه وو هغه ستونزې ته. تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست؟
زه ګذر د مخصوصا د راډیو ازادي په حصه کې په دې ځای کې ډېر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرد دوی راپورته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته تر ولور ټول. په حقیقت کې علمي پوهنه، تخنیکی پوهنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته بیا هم پر اساس رسنیو د راډیو ازادي و دا ته شروع شو چې حکومت یو خپل پروګرام جوړاو د دغه څخه تاثیرات او څخه دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودله، د دې سبب دغه اخصل مشوره اخستله. دا مشوره ولې څوک نه و، تخنیکی خلک به خلک لږ په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل الله سره ونه شه د تیر شلو کال کې څه وېده چې د ځوان طبقه لپاره تر یو لک نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختی ده چې یو لک نفر ټول بیکار دي. اما دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د مجبورې کې شوار سي واقعا د علم غشتنه وکي، د علم خاطر لار سي، دا بیا هم د رسنیو د خوا فشار راغلی و، د رسنیو د خوا د فهم راغلی و، بیا هم پر راس کې راډیو ازادي و. او رادیو عزیز زادی پروگرام پر دغه باندې ما د خیاله دا زه ما خبره ده یو عادي سړی ده او فامیل سم چې پښتنه وای کې په وکلی کې هغه رادیو عزیز په دغه احترام بوري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون د شار جوړونې په خوانی وزیر چې د اصلي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او دا خبرونه مو د اوسادي رادیو د خبرونو د پایل شلمی کالیزی ته ځانګړی ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکې د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې رادیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوی په لوړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودلی دی او کنه؟
بله، دا خو ډیره مهمه ده. او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی چې هغه ځای کې اکثره نورې خپرونې نه وي او ډېرې کمې خپرونې وي. دوی د نړیوالو غږې هغو خلکو ته رسولی دی او د هغو خلکو د لارو پرتو سیمو چې کلو بانډو کې ژوند کوي او ډېر په مشکلاتو کې دي، د هغوی مشکلات نړیوالو ته رسولی، دولت ته رسولی دی او د هغوی خلک چې ستونزې لري د هغوی ښه نمایندګي کړې ده. زه په خپله چې په افغانستان کې وم، چې اکثره به مې چې موټر کې پخوا چې وزیر نه وم هغه وخت کې مې خپله ډرایو کولو، ما به ازادي راډیو ډېر په شوق اورېدله. د دوی برنامې ډېرې ګټورې وې او ډېر ښه معلومات وو او په وخت معلومات وو. نو هغه نه وروسته اوس سوشل میډیا کې د ستاسو د کومې خپرونې چې دي دا ټولې تعقیبوم، که هغه د ترشنا اسمان لاندې د روانې چارې دي او داسې نور څومره برنامې چې دي اکثره ډېرې ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوئ نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کېږي، هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو ته رسوي او د یو ډېر غټ همکاري دی او خو فرصت دی د تاسو رادیو د ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه. په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی. هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
مننه. خیر، هغه وختونه ډېر استثنایي وختونه وو او له څو اړخونو نه زما لپاره مهمه وه. یو خو ازادي راډیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو له ډېرو جالبو په زړه پورې تجربو څخه وي، سره له دې چې کم وخت وو، مګر له څو اړخونو نه زما لپاره جالب وو. یو دا چې په افغانستان کې شاید له ډېرې مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکي خبریالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یوه لویه برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیره بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالې دي، خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي. مګر د ازادۍ د بیان، د وینا، د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیج و چې هر چا ورته لاسرسی درلود، حتی په مغاویلو کې هم عامو خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عامو خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خپرېدل. په خپله د دې دغه افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لرې پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل د یوې راډیو دپاره، دا په خپله یوه په زړه پورې رسنیزه تجربه وه چې زه داسې حد سوهم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډیره ښه ګټه واخیستله. په خپل د نن په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غوندې یو ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډیر جوړ شوي نه وو، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکی مسائل، مایکروفون، مینی دسک، استودیو، بیا دا شیان کاملا نوي وو، لومړنۍ تجربه وي. مثلا زما په یادېږي ما خپل لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د همدې ازادۍ راډیو سره د کار په وخت کې ترلاسه کړه. یعنې په دې معنا چې زه په ازادۍ راډیو کې وم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځنده ټلیفونونو سیستم فعال شو. تر هغه مخکې موږ ګزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې تورایا یا سورایا بلله، دغه په وسیله به پراک سره رابطه ټینګوله. یعنې له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه، او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربې په زړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر ښاغلی اریوبی وویل چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري. ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي راډیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
خزه دا سه هڅو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري او دا اسانه وي کبرج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډېره مهمه ده. د عامو خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه څه هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یوه برخه بله هم مهمه ده، او هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عامو او کم سواده خلکو سره یې سروکار وي، دا خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورو ورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حدسو هم چې ازادۍ راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بیپری اوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدله نشي. یو دلیل شاید دا وي، اعتماد او باور.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اورین. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب بڼه را لېږلې دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادۍ راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکي لري، او خپل راډیو هم خپل بی طرفانه سیاست ساتلی ده، او اوریدونکي هم کوشش کوي چې ازادۍ راډیو په خطوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپې نصر به هم سره واورو.
ازادۍ راډیو
شلمه کلیزه د دی رادیو امینوالو ته او همچنان کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. دا رادیو په دې شل کلونو کې توانېدلی ده چې د خلکو غږ چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکی توب باندې ورسوي. همچنان هیوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پرې معلومات همیشه وړاندې کړي دي. زه خپله یو د اوریدونکو نه یم او زه د رادیو خبرونه واقعا ستایم. هیله من یم چې همدا رقم نور کلونه هم ښه وځلیږي د ټولو د بریاو په هیله.
اوس د افغانستان د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون له لارې را سره دی. احادی صاحب، تاسې په تیرو شلو کلونو کې بیلابیلې لوړې چوکۍ درلودې په کابینې کې وي تقریبا همیشه. ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځینو چارواکو موږ ته ویلي دي چې ځینو ستونزو ته د دې راډیو له لارې متوجه شوي دي.
منګه پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي رادیو له حاضر نه بارشده. زه فکر کوم چې شخصا زما لپاره یوازې په مسلکي سطح باندې د ازادي رادیو اهمیت نه دی، بلکې په ملي سطح باندې دی. په دې معنا چې په خوا د ثور د کودتا نه مخکې افغانستان خپل رادیو درلودله او هغه مرجع وه د خبرو د تبصرې او داسې نورو. خو د جهاد په وخت کې صدا زیاتر بی بی سي او امریکای غږ ته واوښته، او بیا د 1992 کال نه را په دې خوا بیا ازادي رادیو سره پکې زیاته برخه درلودلې ده. او د ازادي رادیو پروګرامونه ډېر وسیع دي، 12 ساعته دي، او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي، مسلکي دي، علمي دي، نو ډېر زیات استفاده ورزنه کیږي. مسلکي استفاده طبعا کله کله بس ده کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګه مسؤلیت درلود، د هغې ارتباط باندې به هم سره کله کله راپورونه نشیدل. خو ما خپل سهار به مې زیاتر د منځو چای د وخت سره د ازادي رادیو د خبرو سره شروع کوو، او فکر کوم چې ډېر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تیرو څو کلونو کې سره د ازادي رادیو له خوا ځنه اوري.
اوس په هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو ازادي شل کلن سالگره تا درد کمی مبارکه وایم. پداشل کاله که رادیو ازادی در افغانستان در خلکو سر قدم پا قدم پا مختلله، او منگ دوی در زحمتون و احسان مندیو الله پاک دوی در نورم توفیق ورکی چه در افغانستان در خلکو پیتحاد اتفاق او پا هاگ خبرونه چه واقعیتونه دیو ده جامعه پیچوله نرازی پا آقی بانده دیر اقدامو که اللهم سرفراز الله را خدای ده تاسی طولو ته چه پدا شلکال اکم زحمت استله دیر سوابونه پا نصیب که.
پا ولسی جرگه که ده خلکو استاز محترمه شنکی کرو خیل ده تیلیفون للاری را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په تیرو شلو کلونو که ده خلکو ده آزهانو پر روشنولو که یا ده خلکو ده معلوماتو ده سوی پلوڑولو که طبعا چه رول بلرله خو چمره ده نور و رسانوی پا پرتله؟
منل دواز خب زه فکر کوم چې مختلف رسانه معاصر واقع شوی خوصن ده افغانستان پا ده شلکلن جوان که او به تاثیر نوی، لیکن هر رسانه خپل ځان ته ځانګړتیا ولري چې ځینې رسانه متاسفانه د ځینو علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینو سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثره شولې، او هغه خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره. که زما پند باندې ازادي رادیو گزارشونه راپورونه ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی په شک موجودو نشته نکنه، یعنی خپل هغه خپل بی طرفي په ټول مسائلو کې پوره پوره ساتلی، او په ټولنه کې په ټولو مسایلو باندې ډېر ښه گزارشونه، راپورونه او تحقیقات درلود او له ولس سره یې خلکو سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوټ ګوټ کې خلک ورته علاقه مند دي، ورباندې اعتبار لري او غواړي چې واوري. یعنی یو رقم، یو مرجع سي هغه تایید دی، یو واقع حادثه، یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د ازادۍ رادیو له لارې څخه واوري او مطمئنه شي. یعنی هغه خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی او معلومدار همیشه په مختلفو مسایلو باندې، په ټولنیز مسایل، سیاسي، اقتصادي، په ټول مسایلو باندې بحث کړی ده او یو زما په اند باندې یو با اعتبار دقیقه، معسقه او معسره رسنۍ وه چې په ټولنه کې خورا ورته ضرورت شته او علاقه مندان نارینه او ښځینه، کلیوال او ښاري خلک دواړه دي.
دا شیبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د ټلیفون له لارې راسره دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې د اطلاعات و فرهنګ وزیر وای چې ازادي راډیو په خبرونو پیل وکړ، څه خاطره ترې لري؟
اول خو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکي کې هم ازادي راډیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ها خدمتونه ولاندی وکی. یو دل بیا تاسو ته مبارکی وایم. او شل کال مخکې چې ازادي راډیو راغې په افغانستان کې زه ډېر خوشاله وم. همغه څه چې بی بی سی راغې، زما نظر دا و چې باید رسنی و داخلي یا خارجي د رسنیو شمیر زیاد شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېر زیاته مننه. دا خپرونه مو، یعنی ترشنه آسمان لاندې خپرونه مو، د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر واورو.
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت د ازادي راډیو بنسټ ایښودونکو، چلوونکو او په ځانګړي توګه د نوموړي راډیو زړورو او هدفمندو خبریالانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. بې له شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یوه تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د ازادۍ راډیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د ازادۍ راډیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه، بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په رڼا کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي راډیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د ازادۍ راډیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر شاخلی عمر زاخلوالو، لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
افغانستان سنگار بینم و چوگی و با در ترالم صبح در تپاکن یارزم در سرم خانه دران و چوگی و با در ترالم صبح در تپاکن یارزم در سرم خانه دران و چوگی آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان آبه بودان